په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نننایو نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري کړه چې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له مجید بابر وو.
د پاکستان حکومت وایي د قومي ګټو پرانا کې تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانونه ډلو له فهرسته ووستا. په پاکستان او افغانستان کې نن د ګوزن پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین کیږي. په قادکستان کې یوې چاودنې یو دوه پوړیزه ودانۍ تباه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانونه ډلو له فهرسته ووستله. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نومبر په 8 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې اچولې وه او مشر سعد حسین رضوی یې د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړی و. له پنجاب راپورته شوی او هلته ډیر اثر رسوخ لرونکي تحریک لبیک د اکتوبر په وروستۍ هفته کې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې رضوی دی خوشې او د فرانس سفیر دی د کله پاکستان ووستل شي، چې د دوی په خبره یوې فرانسوي مجلې د محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه چاپ کړي وو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې د فرانس د سفیر مسله به قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبایلی دلی یې له پامه غورځولي او په پرمختیایي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوی و. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 8 په واڼه کې په یوه جلسه کې د وینا پر مهال وویل چې حکومت قبایلو ته د کال سل ارب روپۍ ورکولو اعلان وکړ خو عملي نه کړ. هغه زیاته کړه چې په درغلۍ راغلی د عمران خان حکومت ناکامه دی، استفاده ورکړي. په تیر کې هم پی ڈی ایم ورته غوښتنه کړې خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبې بې بنیاده بللي او رد کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو غوښتي چې د شری او روبیلا مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې دي خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت د محکمې ویاند اسد ضیا د نومبر په 8 مشال لیډیو ته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاری وي.
د محکمې صحت د پاس یو لزر ټیمونه دي چې غریبا په خارونو کې، په کلو کې، په سکول کې، په بنیادی مرکز صحت کې او پارزي توګه باندې بال ته په حضورو کې سنټري جوړيږي. هغه ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه زی او ال ته بیا والدین چې کم دین خپل ماشومان راولي او دې ته دا ټیکا لګولې کیږي.
د حکومت په خبره سره کم 14 میلیونو هغو ماشومانو ته د واکسینو داستنې کیږي چې عمرونه د 9 میاشتو او 15 کلونو ترمنځ دي. نن د نومبر په 8 په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین کیږي. د ماشومانو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 8 پر ټوټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دې واکسین وکړي. تر دې مخکې د صحت نړیوالې ادارې ویلي وو چې طالبان ورسره منلي چې په افغانستان کې په کور په کور کې دونکو د دې واکسینو کمپاین سره به همکاري کوي. پولیو یو مازورونکي وایرس دی چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د دوه مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په 8 پر ټوټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیانی د وژل کېدو په حق لدی بې پرې او خپلواکه څېړنې وشي. د رسنو د راپورونو تر مخه په 13 هفته کې په مدار شریف کې څلور ښځې وژل شوې دي. په وژل شوو کې یوه د پوهنتون استاده او بله مدني فعاله فروزان صافی وه. همداراز تیرونۍ په جلال آباد کې مدني فعاله هجرت الله د خپل ورور سره په جلال آباد کې په نښه شوی و. د طالبانو کورنو چارو وزارت ویلي وو چې په دې اړه پلټنې کوي. د قزاقستان د کسپین سمندرګي په ساحلي خار اختاو کې یو زورور چاودنې هغه دوه پوړي د وداني مکمله تباه کړې چې پکې یو کیفای و. په مانګستاو سیمه کې د بیړنیو مرستو وزارت ویلي چې په دغه ودانۍ کې دا چاودنه تیر شپه ناوخته شوې. په سمدستي توګه د مرګ جوب دی راپورونه نشته، خو امدادي کارکوونکي د ودانۍ د ملبې لاندې د پیښې د ممکنه قربانیانو په لټه کې دي. د بیړنیو مرستو د وزارت ویان تالغت یوالي ویلي چې د چاودنې پر وخت په کیفای کې میلمانه نه وو. دا چاودنه په سکیورټي کیمرو کې ریکارډ شوې ده او بیا د انټرنیټ کاروونکو په ټولنیزو پاڼو شریکه کړې. چارواکو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي. او د لوبو خبر دا چې د روان نړیوال شل اوریز کرکټ جام په لومړي سیمی فائنل کې به نیوزیلینډ د انګلینډ سره د نومبر په 10 او په دویم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټریلیا په وړاندې د نومبر په 11 لوبیږي. نن په یو بل سیالۍ کې هند د نمیبیا سره لوبه کوي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. پروان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. د پاکستان حکومت تحریک لبیک مذهبي ډلې ډرا تر بندیز لاندې ګروپونو له لیستا ایستلې ده. د چارو یو شنونکي وایي عمران خان حکومت غواړي په راتلونکو عامه انتخاباتو کې له دې لارې ګټې ترلاسه کړي.
زینه به سیاسي فائدہ د هغه څو کوشش دي چې بیا انتخابات کې نو سری کې انصاف ته بل ضرورت کیږي چې په مذهب په نوم باندې کوم ووټ چې هغه هم دې ته تلو شي.
د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون په جنوبی وزیرستان کې وی جلسې ته په وینا کې ویلي چې د پاکستان حکومت د قبایلي ضلعو ترکه خپلې ژمنې نه پوره کوي.
سړکونه به جوړو، سکولان به جوړو، اسپتالونه به جوړو، اوس د راتلو په لارې کې یو کیمپ کې درلو، سړک یې ورسته، بل ځای کیمپ کې درلو، سکول یې ورسته.
او د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي د نومبر له 15 پیلیدونکو د ماشومانو د شری د ټیکو کمپاین لپاره تیاری بشپړی کړی دی.
په حضرو کې یا په بیٹکونو کې داسي سنټرې جوړیږي، هغه ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه ځي، آلته بیا والدین خپل ماشومان راولي او دې ته دا ټیکا لګولې کیږي.
هله د مشال رادیو سره وو. او دا همولنی موضوع له تحریک لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهده وروسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو له لیست ایستلې ده. حکومت ویلي دا کار د کامی ګټو په مخه او د دې ډلې لخوا تر دې ډاډ وروسته کړي چې د پاکستان تر آئین لاندې به فعالیت کوي. تحریک لبیک څو واره د پاکستان حکومت پر ضد احتجاجي ناستې او مظاهرې کړي دي. له دې ډلې سره په نښتو کې ګڼ پولیس والا وژل شوي او ژوبل شوي دي. پر دې موضوع د غلام غوث رپورټ.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د ایتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 15 نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرېست نه د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغې رسته ده چې د اکتوبر په 9 نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی وو او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولې وو. خدایا تحریک مشران ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د غوي غوښتنو عملی کولو ته ګوري او که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي، خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کوي. خلک په خپل پنجاب کې دا غنی چې میا نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوې د حکومت نه لري کې دوه پس نو الته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغه د مقابلې لپاره به پراتونکو وخت کې بیا انتخابات کېږي نو تر کې انصاف ته بل ضرورت کیږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ چې هغه هم دې ته ملو شي. نو تر کې انصاف په دومره غیر لاړ هم شي کنه دا یو ډېر لوی سوال دی. په دې وخت کې چې د هغه سره مطالبه داسې دي چې هغه د تریک انصاف سره کې دي چې د اغه خلک اغه سره ونه مني خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې حکومت د اغه سره د عمران خان د اغه سره په سره ټول خبرې نه مني نو آیا اغه به هم د سره لاړ شي کنه دا هم یو مشکل دی غیر په
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواد وشړل شي او دا وی مشر سعد رضوی دی لبنده خوشی کړی شي او د دې ترڅنګ دوی ځینی نورې غوښتنې هم لري په پیښور کې د خبریال او سیړونکو شمیم شاهد نه مهم په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې داغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغوی سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې د ریاستی عملداری چې کوم دنه هغه مشتل چیلنج کوي حکومت ته مشکلات جوړي نه دا د حکومت غلطه پالیسي دي کچره دا وزیر اعظم چې کوم کار وکړي یا د حکومت چې کوم کار کوي تحریک لبیک پاکستان بحال کوي یاغي د دغه کوي مراحت ور کوي نه دا به د حکومت او د حکومتي ادارو د پار نور هم تباہي
خو په تحریک لبیک د بندیز لری کولو په سرکاري سپارښتنو کې لیکل شوی هم دي او وفاقي وزیرانو ویلي هم دي چې قامي ګټو ته پکاتو او په هواد کې د خوډب او تاو تریخوالي د مخې نیولو لپاره په تحریک لبیک بندیز لری کول غواړي
د غلام غوس رپورټ اوریدونکو تاسو ته باید وایو چې له تحریک لبیک ډلې سره په 2018 کال کې هم ورته یو معاهده شوې وه یوازینی توپیر دا دی چې هغه ځل د مسلم لیگ نون او دا ځل د تحریک انصاف حکومت دی دا مذهبي ډله ولې دومره قوي ده چې پر هر حکومت خپلې خبرې مني او ریاست یې پر ضد کوټلې کاروای ته زړه نخه کوي دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې وورو
د پاکستان حکومت د ناقانون غرزول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 کړي لوزنامي تفصیل پټ ساتلې د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړی وو صاد رضوی و میاشتې مخکې د عام امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوې ده د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نخټو کې څلور پولیس والا وجل شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دي خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو لنورې کاروایي ډډه کړی او پر ځای ورسره معاهده وکړه په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستې نو که حکومت یې پر ضد کاروایی کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګيږي حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي د تحریک لبیک د توهین رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته نو چې متبادله بینیان نه وي نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به تحریک لبیک پاکستان ډله نور مضبوطیږي دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې و مذهبي ډله دی ریاست او ریاستی ادارې داسې یرغملوي له پنجاب را پورته شوی تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامي وروسته ختمېده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرال اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړي او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نشي پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړ لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کاریږي دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي
پاکستان کې چې دا کم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته خپل پاکستان حکومت کې چې کوم د جاسوسي ادارې دی جوړ کړی شوی نه دی دوی ته دوی اساسي وایي ستراتیژیک اساسي نو دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پر امن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي قانون خبره کوي دلیل سره خبره کوي منطق سره خبره کوي نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي نو دا نظام به څنګه چلیږي دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي نو دا نظام خو د چلیدو نه دی
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمی رویه او د حکومت د کړې لوزنامې پاړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یو خبري غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق لا مسلسل پوښتنه وکړي خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایي نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن چې د محل د پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم مشري هم کوي پرون د نومبر پر ومه په جنوبی وزیرستان کې د امن په نوم یو جلسې ته په وینا کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر پالیسیو نیوکه کړې دي د ویلي حکومت له افغانستان سره د لارو په تړلو د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو په مشکلاتو کې اضافه کړې ده نوموړي همدارا زیاته کړې حکومت د قبایلو د پرمختګ لپاره کړې ژمنې نه پوره کوي حکومت وایي د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره په بودیجه کې پیسې بلې کړې دي او افغانستان سره د تجارت او د عامو خلکو د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې به هم ژر هوارې شي تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې
د جمعیت علماء اسلام او پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان 13 ورځ په 1 نومبر سویلی وزیرستان وانا سیماکښې د امن په نوم جلسه کړی دو د وانا سپورټس کمپلیکس په میدان کښې موجود په زرګونه شمېر کښې قبایلونو ته مولانا فضل الرحمان په خپل وینا کښې وویل
زر ارب روپے اور کو رکھو سڑکوں نہ بجوڑو اسکولان بجوڑو کالجوں نہ بجوڑو اسپتالوں نہ بجوڑو اور قبائلی علاقے خلقو معیار زندگی و دور اونچت کو سیدا بندوبست علاقے سر میں برابر ہوا اس چلور کا لے ہوا تھا تو چلور کا لو کے لاش پہ تو ارب تک روپے نہیں دے رہا سعودی اس رات پڑا رہی ہو یا کیمپ لگ رہا ہو سڑک کے پوسٹ بول رہے کیمپ لگ رہا ہو اسکول کے پوسٹ
د قبائلی ضلعو افغانستان په حوالے سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت پالیسی په باره کښې مولانا فضل الرحمان وویل
افغانستان بارڈر ہم بند کر چ قبائلی سے میں خلق کہ دے طرف تے دیکھا افغانستان طرف تے دی مارو نے اولاد دی پویلو منو ٹرکو نے اولاد دی پارے کے اناف تا پارے کے سیوان تا میری دی انگوان دی دا خرابی دی لیکن بارڈر اور تے بند کر دی اب طرف خلق ہم بربادی دی دے طرف خلق ہم بربادی
مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خلاف او د پاکستان جمهوری تحریک په 14 نومبر کراچی کښې 14 نومبر کوئټا او 16 نومبر پېښور کښې جلسې کوي او ورسته د سو احتجاجي جلسې نه پس د پاکستان ټول قوم د اسلام آباد په لوري و مارچ کوي اشتیاق مسید مشال ریډیو وانا سویلی وزیرستان
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په پاکستان کې د تیلو د بیول لړې دو سره د خوراکي توکو نرخونه هم زیات شوې دي کله چې حکومت د ګرانۍ بیلا بیل وجوهات خي خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د ګرانۍ د نورو لاملونو ترڅنګ یو عمده غیل نړیوالو مالیاتي ادارو سره د پورونو په بدل کې د پاکستان لوزنامې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا وایي د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅه کوي. نوموړي د نومبر پر درېمه پر ځینو خوراکي شیانو د 140 ارب روپو رعایت اعلان کړ. تفصیل د ګلیاس پر رپورٹ کې
پورستو کې په پاکستان کې د خوراکي او نورو اړینو توکو بای لوړې شوې دي. حکومت د ګرانې بیلابل وجوهات خای او د ریز دریچ په نړیوال بازار کې د شیزونو بای زیات شوې چې اثر یې پر پاکستان هم شوه. خو تر کې انصاف غوند ل درنی مقالو رئیسی واکمن او په وار وارې د خبره تکرار کړي ده. همدارس حکومت په تیرو میاشتو کې سو زلي د تیلو بای لوړې کړي دي چې له هغه ل وجه هم ګرانی زیاته شوې. پاکستان اقتصاد هم لتیرو سو کلونو راځي له مشکلاتو سره مخامخ دی. پښتون دا چې په پاکستان کې ګرانی ولې زیاته شوی او حکومت پر ولس د ګرانی بوج کمولو لپاره څه کوي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی د نومبر پر ومه مشال لري ویل چې د ګرانی ترشا نور وجوهات ترڅنګ د امریکایي ډالر پرتله د روپی ارزښت کمیدل هم شامل دي، ځکه چې پاکستان په ډالرو شیان اخلي او درآمدوي یې. دی وای په 2013 کال کې $1 په 130 روپیو او اوس له 100 اویا اوختی دی. د ویل سکال په هیواد کې د غنمو پیداوار زیات شوی وو، خو د هغې باوجود حکومت له بهره غنم درآمد کوي او د سره چینی یا بوره هم له بهره راغواړي. په پاکستان کې د یوټیلیټی سٹورونو په نوم حکومتي دوکانونه په رعایتي نرخونو شیان خرڅوي، خو طاهر شیرانی زیاتوي حکومت په یوټیلیټی سٹورز کې د خوراک ځینې شیزونه ارزانه خرڅوي خو زیاتره شیان هلته نوي.
لیکن کم ٹائم کی اوپن مارکیٹ کی قیمت زیادتی دے شوگر آٹا اگر یوٹیلیٹی سٹور باندے شارٹیج پیدا اگر سبسڈی پہ عوام تے نہ ملاوا جی دے پارا د مہنگائی یو انٹرنیشنلی ایشو سٹ ڈومیسٹک گورنمنٹ پالیسی لیول پیٹرولیم پرائسز بجلی گیس اور سرا سرا پاپولیشن فیکٹر ہم دا اوور آل د مهنګای
یګدی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانی د اکتوبر 9 له یو خبر سره سم پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق IMF هغه هیواد ته د $6 ارب د پور ورکولو په اړه د خبرو تور په اخري پاړاو کې دي، خو IMF به له شرطه بي وزله یا مخ پر ودی هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. IMF د پور په بدل کې د اقتصاد سمول لپاره د پالیسیو عملی کول غواړي او حکومتونو ته وای چې خپل لګښتونه کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د خرچو د کمولو لپاره پر تیلو او بجلی او نورو شیانو رعایت ختموي او نوي مالیه لګوي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر سمد وای په هیواد کې د ګرانی ترشا تر ټولو لوی وجه له IMF او نورو نړیوالو مالی ادارو څخه پورونه اخستل دي.
په بنیادي وجه پټرول پرایسز پاکستان کې کم دی وروسته د ګرانی د IMF د وجه نه پرایسز مسلسل مونږ ګرانو. دغه وجه چې کوم دا اغم IMF سره ریلیټډ دا هغه د انرژي پرایسز دا دغه مونږه د کووډ حالات دی سپلای چین ډیسټرپشن چې کوم دی کنه چې دا یو بنیادی وجه دا څلورم موجه چې کوم دا نو مو سره د اګریکلچر او د فروټ حوالو سره چې څومره ډیر مسله وا هغه چې دواړو بارډر باندې د مونږ افغانستان کې صورت حال چې خراب دی، بل زموږ انډیا نه چې کوم دی په لاک کیمیکلز دی چې هغه راځي په دوایانو کې استعمالېږي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅه کوي. نو موري د نومبر پر درېمه په زینو خوراکي شیانو د 140 ارب روپو رعایت اعلان کړ. هغه ولستا په ټلویزیون وینا کې ویل د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګرانی زیاته شوې. د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت اثرات د وړو غړو او دالونو بای خکته کړي او په دې توګه پر ولس د ګرانی بار کم کړي. عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. خو وزیر اعظم البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بای د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لیا زیاتېدو امکان دی. اخوا د غربت ختمولو او سماجی تحفظ لپاره د وزیر اعظم سلاکار ثانیه نشتر د نومبر پر 4مه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د نوې پروګرام تفصیل ورکړ او وی ویل چې هغه کورنۍ چې هر میاش تر 1.5 زره روپو کمی ګټي به رجستروي. د نوموړي په خبره د عمل بعد د نومبر له 8مه شروع شي. نشتر د رعایتي پروګرام په اړه ویل
38 ملیون ګرانو کا ډیټا
موږ د 38 ملیونو کورنیو معلومات راغون کړی دي، ځکه دا نوې پروګرام پیلول آسان شوه دی. د ګرانۍ له وجې اولس پریشان دی او حکومت ته د دې خبرې احساس شته، ځکه موږ یو نوی احساس پروګرام راوړی دی. د دې نوم احساس راشن دی. موږ پر دې پروګرام له 1300 میاشتو راهیسې کار کوو. دا پروګرام د 2 کروڑ کورنیو لپاره دی او له دې به 1.5 کروڑ خلک مستفید کیږي. د مستحقو خلکو معلومول لپاره به نوی سروې کوو. د دې ترڅنګ د مستحقو خلکو شاملول لپاره یو ویب پاڼه جوړوو او د غیل لارې به د خلکو سره مرسته کیږي.
خو نشته د سروې په اړه نور وضاحت ورنکړ. د اقتصادي چارو پوهان وایي په ګرانی قابو موندلو لپاره حکومتي رعایتي پروګرام مبهم دی. بلخوا په هیواد کې مخالفو ګوندونو د ګرانی پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی، خو حکومت وایي د ګرانی ختمولو او اقتصاد سمولو هڅو ته دوام ورکوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي له انتخاباتي فرستونو د مړو شو کسانو نمونه وباسي. د ادارې زیاته کړې له ووټر لیستونو د یو شمېر نورو نیمګړتیاو د لری کولو کارونه هم روان دي، او دا چې حتمی لیستونه به راتلونکي کال په اپریل میاشت کې مخې ته راوړي. د ادارې همداراز ویلي چې ووټران کولی شي د حتمی لیست یا لیستونو په اړه خپل اعتراضونه د دوی ته ولیږي. په دې اړه نور معلومات د شانواز ترغزي په دې رپورټ کې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ملک کې د ووټرانو د تصدیق عمل د نومبر د 2 منټې نه شروع کړي. دغه تصدیق کې به دا معلومول شي چې آیا کوم تنان مړ شوی ووټ خو د ژوندو په لیست کې نه دی درج شوی، یا هغه چې یو تن په یو کلی او یا ضلع کې وسیږي او ووټ په کوم بل کلی ضلع کې او یا په صوبه کې درج شوی. دغه معلومات به هم راغونډول شي. د کمیشن لخوا د نومبر په 2 د جاري شوی د خبر سره سم کمیشن وایي د ووټرانو د تصدیق عمل د راتلونکو عامو ټاکنو کومې بچې په 2023 کې کی کولای شي. ولې د ووټرانو تصدیق معنی زیاتېدل او یا کمېدل به د روان 19 دسمبر په بلدیاتي انتخاباتو نه عملي کیږي. پر روان 19 دسمبر د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي چې د کمیشن په وینا دوی ورته تیاریاں نیولې او د کاندیدانو د کاغذونو جمع کولو ترڅنګ د ټولو عملیاتو شیډیول هم جاری کړی دی. آیا داسې شکایتونه هم شته چې ګنې یو تن مړ دی او ووټ یې درج شوی؟ فردوس خان صاحب د جماعت اسلامي محمد تحصیل ساپو صدر دی. مشال ریډیو ته د نومبر پاتم اول د دوی دی عمر شوی خپلوان ووټ درج شوی. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې ګینه تاسو ته کله معلومه شو وی ویل
دا زما په گاون کې زما رشتہ دار دی دا هغه کس چې په دې هدار الیکشن کې دا واقع شوی و کس وفات شوی په 2016 کې وفات شوی او وټ په 2018 کې راغلی او ووټر لیست کې بقې د وټم راغلی. هغه به یو پولیس سټیشن باندې کې دا غدو مونږ نشو کوم حامین دی دغه مونږ کې جګړه هم شوی و.
په الیکشن کمیشن په کال 2016 کې همدا سټکونه شوی چې په کې سیاسي ډلو ویلو کمیشن د هغه تنانو نمونه چې مړ شوی دی د ووټرانو د لیست نه دی وستلی. کمیشن د اکتوبر په 3مه 2020 کې یو وضاحتي بیان جاری کړ چې پکې دوی لیکلو د کال 2012 نه تر 2 سپتمبر 2013 پورې دوی د بلدیاتي حکومتونو او د نادرا لخوا د ورلیګلې شوی تفصيلات ورسته د ووټر لیستونو نه تلويخ لکه خلک وستریو او د هغه خلکو چمړه شوی. دوی لیکلو یوازې په 2012 او 2013 کې 8 لکه 19 او 20 کې 9 لکه خلکو نمونه د انتخابي فهرست او یا لیست وستري. کمیشن دا وردا هم ویل دي دا سه خلک چې مرشوي نمونه خو به د فهرست نو وستل کیږي. دا سه خلک چې وسیږي په یو ځای کې او ووټ په بل ځای کې درج شوی هم به سمول شي. د کال 2013 په عامه انتخاباتو کې د محمود انبار تحصیل شپږ زره ووټرانو نمونه د کوزه محمود په یو کاونټ کې درج شوی. دا خلک ووټ اچولو لپاره د 3 غنټو سفر ورسلو یا کاونټا ډیر په کم شمیر کې ورغلي هم وو. مقصود خان د انبار وسیدونکو یو ځوان دی مشال ریډیو ته د نومبر په 8مه وو ویل
چې منګه ولې سیکریټری ته ودرېګو یا بل لاس یو سیټ الیکشن لړا کو خو په دې وجہ غوې دغه شو چې ووټونه په بل ځای کې و. هغه زمنګ زیات تر ووټ د پې کې غونټا سیل کې دی بیا زیات تر ووټ زمنګ الکی غندا او دې ځینو ته تلې دی. به هر حال کې په دې الیکشن کې 2023 ته بریډی شي خو دا زیات تر چې د خرنګ د ملن تی وږي او نوې د خرنګ ووټونه هم جوړ شي او درچا چې پتی او دغه په بل ځای چې د خپل بلاکونو تر واوړي دا ډیره یو ښه قدم دی. دې به منګه حرکتای وکړو چې زر په کار شروع شي.
د کمیشن د خبر تر د نومبر د 2 خو دغه معلومات راغونډول شروع شوه. د جنوري تر 15 2022 پورې به شمیرې درجول کیږي او تر هغه وروسته به د هر ضلع ووټرانو لیست د دغه ضلع الیکشن کمیشن دفتر ته ورلیږل کیږي چې دغه لیستونه به د نادرا محکمې سره هم شریکول شي. کمیشن وای کدی یو چا په کوم ووټر اعتراض وی هغوی کولی شي د سلیریشتم فروری 2022 درخواستونه ورکړي او د درخواستونو اعتراضونو او اوریدنې مرحله به دونیمې میاشتې پورې دوام لري. کمیشن دا هم وای اخیری لیست به د اپریل په 14/2022 کې جاری کیږي. د الیکشن کمیشن په پاڼه د معلوماتو سره سم پاکستان کې د ووټرانو شمیره 121 میلیونه ده چې پکې د 15 کالونو کم عمر خلکو شمیره 45.4% فیصدی ده، ولی نور ووټران د دغه عمر نه زیات خلک دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، په پېښور کې د مازیګر 5:30 شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبی ډله د ناقانون ډلو له فهرسته وویستله. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نومبر په 9 په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې اچولې وه. د پاکستان جمهوری غورزنګ او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبیلی دلی یې له پامه غورځولي او په پرمختیایي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوې وه. هغه زیاته کړه چې په درغلۍ راغلی د عمران خان حکومت ناکامه دی، استفاده ورکړي. په تیر کې هم پی ډی ایم ورته غوښتنه کړې خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبه بې اساسه بللي او رد کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو وغوښتي چې د شری او روبیلا مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت د محکمې ویان د سدیا د نومبر په 10 مشال لیدو ته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاری وي. نن د نومبر په 8 په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین کیږي. د ماشومان لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 10 پر ټویټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 5 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي واکسین کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د 2 مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په 10 پر ټویټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیانی د وژل کېدو په حق لدی بې پرې او خپلواکه څېړنې وشي. د قزاقستان د کیسپین سمندرګي په ساحلي ښار اقتاو کې یوې دورورې چاودنې هغه دوه پوړي د ودانی مکمله تباه کړې چې پکې یو کیفای وا په سمدستي توګه د مرګوب لی راپورونه نشته. چارواکو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دی ویلي. د روان نړیوال شل اوورز کرکټ جام په لومړي سیمی فائنل کې به نیوزیلند د انګلینډ سره د نومبر په 10 او په 2 سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټریلیا په وړاندې د نومبر په 11 لوبیږي. نن په یو بل سیالۍ کې هند د نامیبیا سره لوبه کوي.
مشال رادیو لاند خبرونه سیو بل موجوده. په افغانستان کې سر لننه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو سره روزنه کمپاین پیل شوې ده. د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویلي تمه ده له 5 کلونو کم عمره 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. ملګرو ملتونو په دې خوښي خولې چې په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسینو کمپاین ته زمينه برابر شوې ده. سفیر الله ستانکزی معلومات راکوي.
روختیا پالان او د طالبانو د روختیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو واکسین ولګوي. روختیا وزارت کې د پولیو د ملي کمپاین د اعلان په غونډه کې لزګونه میندې لخپل وړو بچانو سره ناستې وي او ماشومانو ته د واکسین لمړنۍ څاڅکي ورکول شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د پولیو د کمپاین د پیل په اړه وویل
نومبر په 8 په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت په جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د څلورو پر لپسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین موخه دا ده چې د 5 کالو کم عمر ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ساتس کې ور کړل شي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پولیو یا د ماشومانو ګزړ لا هم پکې نه دی ورک شوی. د دې کار لوی دلیل په دې هیوادونو په تیره بیا لرو پرتو کلیوالو او سابلوبرو سیمو کې امنیتي ستونزې او د ځینو خلکو نه لیوالتیا ښودل شوی. په یادو دواړو هیوادونو کې اکثر د پولیو د کمپاین پر مهال واکسیناتورانو مرګونه بریدونه کیږي چې ورسره کمپاین هم له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي او له 50 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د امنیتي ستونزو په خاطر په تیرو څو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان د پولیو د واکسین له اخیستلو محروم وو. دا چې طالبانو ژمنه کړې په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین په برخه کې پوره همکاري کوي د ملګرو ملتونو سازمان ترې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف افغانستان څنګه ویلي یوه بېسارې موقع لاسته راغلې چې په یو وار په دغه هیواد کې پولیو یا د ماشومانو ګزړ محوه شي. یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او نور دې هم وهڅوي چې ماشومانو ته واکسین ولګوي. د روغتیا نړیوال سازمان په سرمشریزه کې چې همدا دوه اونۍ مخکې وشوه دغه سازمان مشر تدریس ادهانم گبریسز مخکې له مخکې په افغانستان کې د پولیو کمپاین هیله بخونکې وباله.
Only 2 cases have been reported in Afghanistan and Pakistan so far this year.
سکال تر دې د مل افغانستان او پاکستان یوازې دوه پیښې راپور شوې. دا په تاریخ کې تر ټولو کمې پیښې دي. ما سپتمبر کې افغانستان ته د سفر موقع درلوده. زه خوشاله یم چې هلته په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره کور په کور واکسین پیلېږي. دا به موږ له پولیو د پاک نړۍ هیله ته لا پسې نږدې کړي. افغانستان کې کال په کال د پولیو پیښې په کمیدو بلل شوی او ورسره دا هیلې زیاتې دي چې سږ کال د پولیو د واکسین په سم تطبیق سره دا ویروس له منځه لاړ شي. 2000 کال په دغه هیواد کې شپږ 50 پیښې راپور شوې چې اکثر سرحدي ولایتونو په تیره بیا جنوب کې کندهار او په ختیځ کې ننګرهار کې پیښې شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پولیو یو انتانی ناروغي ده چې عصبي سیستم اغیزمنوي او کله کله د فلاج یا ګزړ سبب کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په ننګرهار کې د روغتیایي علومو انسټیټیوټ تر اوږده ځنډ وروسته خپل ټولګي بیرته پرانیستي. طالبانو چې د اگست 15 د افغان حکومت واګې په لاس کې د جنکو په میډل او های سکولونو بندیز لګولې. دوی ویلي تر هغې چې د نجونو د زده کړو لپاره سم شرایط نه وي برابر هغوی به په کور ناستې وي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو ویلي د طبي علوم انسټیټیوټ ټولګي د نارینه او ښځینه لپاره جلا کړي او تر هغې وروسته پرانیستې دي. دلته 100 جنکۍ او 400 هلکان زده کړې کوي. زموږ خبریال رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې د دولتي روغتیایي علومو انسټیټیوټ د ټولو څانګو د زده کړو بهیر د نومبر په 8 نیټه د یوې غونډې په کولو سره پیل شو. په همدې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس عطاورحمان پاتی د یاد انسټیټیوټ ښځینه او محصلینو ته ډاډ ورکړ چې هر ډول ستونزو ته به یې رسیدنه وشي او نجونې په ډاډه زړه کولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړي وویل
د دې همکار مؤسسه چې د سپورټ کې نو ان آی سی په نوم باندې ده او دغه انسټیټیوټ چې کوم فعالیت شروع کړی د 2002 کال تر اوسه پورې فعالیت کې یو کال په کال فارغین لري. ښځینه کولی شي په آزاده فضا کې په اطمینانی فضا کې راشي خپل هغه درسونه او تحصیل څومره درجه فاتوي هغه تکمیل کړي. مخکې د دوی هغه کلاسونه او صنفونه چې هغه د دوی کېناستل په داسې مخلوط شکل باندې وو نو چې کله رالو بیا هم د انسټیټیوټ امیر ته خپل هدایت وکړل هغه صنفونه سره جدا کړل په مابین کې فرد واچول.
ښځینه او نارینه زده کړیالانو خوښي وښوده چې د اوږده ځنډ وروسته یې د زده کړو بهیر پیل شو. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ ډیر خوشاله یو چې د ډیر ځنډ وروسته زموږ تدریسي بهیر یو ځل بیا پیل شو. چیرته دغه بهیر په ټول هیواد کې ادامه پیدا کړي او نو انشاءالله چې روښانه راتلونکی به ولرو.
د ننګرهار د روغتیایي علومو انسټیټیوټ امیر ډاکټر احمد الله وویل د ښځینه او نارینه لپاره د جلا جلا ځایونو په برابرولو سره پرته له کومې ستونزې تدریسي بهیر پیل کړي. د دغه روغتیایی علوم ټولی خزینه زده کړیالانې کولی شي چې په ډاډه زړه د زده کړو بهیر ته حاضر شي.
نن الحمدلله تاسې شهیدان یاستئ، جنکیو ته او هلکانو ته تلیلي شرایط برابر شوي دي. درې ورځې کېږي چې موږ اعلان ورکړی دی، کافي تعداد باندې نجونې او ملکان راغلي دي او کوم کسان چې پاتې دي خصوصا د خویندو په برخه کې، نو هغوی سره موږ ټلیفوني رابطه د هغوی د وکیل د لارې نیسو او هغوی کوشش کوو چې تحصیل ته راولو.
د یادونې ده چې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي علومو انسټیټیوټ کې کابو شپږ سوه زده کړیالان په زده کړو بوخت دي چې له ډلې یې سل تنه نجونې دي.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا تجاران وایي ډیرې هغه کارخانې چې افغانستان ته د مالونو وړلو لپاره جوړې وي دا مهال بند دي. په افغانستان کې د اګست په میاشت کې طالبانو د حکومت چارې په لاس کې واغستې. دوی لا تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دي پیژندلي او په نړیوال کچ یې بانکي سیستم په بشپړ ډول نه دی فعال. د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي له دې عمله ورته ستونزمنه ده چې له افغانستان سره د پخوا په څیر سوداګري وکړي، خو چارواکي وایي له طالبانو سره خبرې روان دي او د دې مسلې د تبه او حل وموندل شي. تفصیل مجید بابر په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وایي چې په افغانستان کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال له امله په سلګونو کارخانه بندي شوې دي. د نومبر په ومه له مشال لیلو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس او انډستریز په خواني مشر زاهد الله شینواری وویل چې تر دا مهال دولس زونه زیاتې کارخانی په صوبه کې بندي شوې دي. پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي تجارت حجم یو سل دوسلویخ میلیونه ډالر وو، خو په 2012 میلادي کال کې دغه تجارت دوه ارب ډالر ته ورسېدو. د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس او انډستری یو بل پخوانی مشر مقصود انور د نومبر په ومه مشال ریډیو ته وویل چې د دې کارخانو د بندېدو بل لوی وجه د بجلی نشتوالی هم دی.
بنیادی وجوهات دا دي چې دا بجلی چې دی ګورمنټ وایي چې بجلی چې دی مونږ چې وی تور چې مونږ ته ضرورت دی هغه نه زیات مونږ جنریټ کوو، لیکن انفارچونیټلی خبره داسې ده چې هغه جنریټ اگر زیات هم کوي نو انډستری پورې رسیدې نشي. د دې ترانسمیشن سیستم دا ترانسمیشن لاینز ڈسٹریبیوشن لائن دونوں بسیدہ دی چاہا دونوں لوڈو چھتو رہنے چھے بل ریزن چھے دی کرا دا گیس سپلائی یعنی بجلی اور گیس سپلائی گیس ہم چھے دی کرا دلتا دا صبح چھے انڈیجنس گیس دلتا پکار دے بلے چھے دلتا نا پروڈیوس کی گی.
دا محال دا خیبر پختونخوا کارخانی پا دیار لسلوی و سنتونو کی پیداوار کوی چبکی سیمنٹ شربتونا دویانی سیگرٹ کارٹن د بجلی بلبونه د سبزونه جوړ شوی غوړی چینی کاغذ ماچس وړی رختونه او سوچلوخي شامل دي. دغه شیانو زیاته برخه افغانستان ته استول کیږي، خو د خیبر پختونخوا کاروباریان وای چې په افغانستان کې د طالبانو دراتک سره بانکي نظام ګډوډ دی او د نړۍ لخوا په رسمي توګه د نه منلو له امله دوی په هغه هیواد کې د خپل سرمایې حکومتي ضمانت نشي ترلاسه کولای. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان د نومبر په ومه مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس دوه واره طالبان طالبانو سره د کاروباریانو په دې اندېښنو خبرې شوې دي.
میټینګ وشو او افغان ډیلیګیشنز راغو خپل کنفرنس وکړ او زمون صوبې طرف نه دا زیات کنفرنس دی ولی زمون خپل اکانومي چې نه په افغانستان باندې ریلای کوي پلس سنټرلیشن زمون خو سلور دروازې ورسره کولی سلور دروازې نو چې په سلور دروازو ټریډ شروع شي نو زمونږ ټول نه غټه فائدہ خو د امپلیمنٹ او د ټریډ به زمونږ صوبې ته راځي. دې کال کې د ټول نه کم ټریډ کنه دا ورستای چې کوم تیرې شوې د پاکستان افغانستان ټول نه کم ټریډ راځي. دا ډېر ښه سجیشن ریګلمنټ کمیټي دی جوړ شي چې د بارډر ایشو چې دی په بارډر باندې حل کیږي چې هغه سره د حکومتونو کار نه آئی کے اٹانومس باڈی دے دوڑ طرف ناراشی اغا اٹانی می دی غیل ور کی تمرا ایریا دے فری کنسیڈر کی جے کہ فری مومنٹ کی گی انشاءاللہ دے بہ یوخا حل لوزی ول زمن گا ٹول لک دغ پدی دے چے بمنگ بخپل مختلف پروڈکٹس دے نا سنٹرلی شیر رسو
دے خیبر پختونخوا یو شمیر کارخانہ دارو ہغوی تا دے ور پی خستون جو پاڑا مشال ریو سر پ خبرو کی دا افغانستان دے غیر یقینی صورتحال دو بجلی او گیس تے نشواری نے علاوہ پر ٹیکسونو کی زیاد والے د بهرنو هیوادونو نه د خام مال پاخستو کې د روپۍ په مقابله کې د امریکایي ډالرو لوړې بې امنیتی صورتحال او د ګرانې وجې هم یادې کړې چې له وجې کارخانې د بندېدو خطر سره مخامخ دي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
ایپ او گوگل پلے سٹور وہ لگاوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگے د پاکستان د نور برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې هم د نومبر له 15 د شری او روبیلا وکسینو کمپاین پیلېږي. چارواکو له خلکو غوښتي چې دا وکسین د صحت لپاره ضروری دي او ځکه باید په دې 12 ورځنی کمپاین کې ټول هغه کسان یې وکړي چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه تر 25 کلونو پورې دي. حکومت پلان لري چې له 15 میلیونه څخه زیاتو کسانو ته دا وکسین وکړي. شبیر احمد جان لپی خورا معلومات را کوي.
دا خیبر پختونخوا دا صحت محکمه تر مخه دا ټول ملک پشان دلته هم راتلونکو 15 منټه نه تر 20 پورې با دا روبیلا او شری رنس پرزد ماشومان ته ویکسین ورکول کیږي او ټول صبح کې د لپاره تنظیمات هم سرته رسول شوی دي. دا خیبر پختونخوا دا صحت محکمه ویان اسد ضیا مشال لیډو ته په دې بابلا وای
دا شری او دا روبیلا بیماری چې کمدان د دې مهم پټول ملک کې با په 15 نومبر شروع کیږي او دا با دو اشتم نومبر پوری جاری وی د دې د پارټول انتظامات شوی دي. د محکمې صحت د پاسه اول زر ټیمونه دي چې اغيبا په خارونو کې په کلو کې په قصبو کې په سکول کې په بنیادی مرکز صحت کې او پارزي توګه باندې بال ته په حضورو کې یا په بیٹکلو کې داسي سنټرې جوړيږي اغه ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه زی التبه باکیدا اعلان کیږي او التبه بیا والدین چې کم دین خپل ماشومان راولي او دې ته دا ټیکا لګولې کیږي.
دا ډاکټرانو په وینا روبیلا ناروغي هم د شری پشان د کم عمره ناروغي وي چې د تبې نه علاوه ورسره د ماشومانو په بدن وړې دانې هم ښکار شي او د یو ماشوم نه بل ته ډیر زر لګي. نو باید دغه ویکسین خامخا ولګول شي او کوم ماشوم ته چې دغه ناروغي ولګي نو هغه د نورو نه بیل کړي شي. ډاکټر اجاز یوسف زه مشال لیډو ته په دې باب لوای
روبیلا چې کوم ځبي ماري زموږ سره دا بنیادی تور ینګ ایج کې خاص کر په ماشومانو کې سکول ګوینګ چلډرن شو لکه او دا غینه کم ماشومان د عمر ولا چي دا دا بیماری دا او کم او بیش څنګه چې موږ ته غشر ویو دا غی پشندکی لکه ماشوم لکشندکی بیمار شو تبه شو دا چې زنه وشي خو په دې بدن باندې زیده نو غشر پشندکی چې سری سری دانی شي اگر اخیږي پکې دا بیماری ماشومان د مور په خېټه کې دند افیکټ کول شي او هغه لګه خنه دا هغه ته دا وایرس راغی نه هغه خپل هغه ان نوټس لکال ته دومره بیماری یا نه کوي نه هغه کیس کې پکې وتن د ماشوم ځای کې دیم شي خو که ځای نه شي نو مختلف قسمه سترګو بیماریانو زړه بیماریانو او د دې سره هغه ماشوم بیا پیدا کیږي دا زموږ سره لګ سیریس دغه دی.
دا صحت محکمې په وینا ټول خیبر پښتونخوا کې 15.5 میلیونه هغه ماشومان ته به دا دغه ویکسینو ټکی لګول کیږي د چا عمرونه چې د 9 میاشتو نه زیات او د 15 کالونو کم وي او ټول ملک کې د دغه ناروغي مخنیوي کې د پاکستان حکومت سره د صحت نړیوالې محکمې مرسته هم ترلاسه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بلوچستان د نوی حکومت نوی کابینه لوړ کړی دا په کابینه کې 44 وزیران شامل دي خو وزارتونه لا هم معلوم نه دي. دا تر هغه وروسته چې جام کمال خان په خپل ګوند کې تر اختلافات وروسته د دې صوبې د اعلی وزیر په توګه خپل چوکۍ استعفا وکړه، خو د نوی اعلی وزیر عبدالقدوس په زنجو ټول سیاستوال هم د کابینې د ترکیب له عمله خوښ نه دي. په دې کابینه کې کوم خزه وزیر هم نه ده شامله. ایوب ترین حال راکوي.
په حلف اخیستون کې د بلوچستان عوامي ګوند میرزا اوربلیدی، سردار صالح بوتانی، سردار عبدالرحمن کتران، نوابزاده طارق مکسی، نور محمد دومړ، اکبر اسکانی، محمد خان لیډی، سکندر عمرانی شامل دي. او دغه ډول د تحریک انصاف دوه غړي نصیب الله مری او مبین خلجی په کابینه کې شامل کړل شوي دي. د دې ترڅنګ د بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې دوه غړي اسد بلوچ او سید احسان شاه هم د کابینه برخه دي. دغه ډول د هزاره ډیموکراټیک پارټي څخه عبدالخالق هزاره او د عوامي نیشنل ګوند څخه سمرک خانه څخه هم په کابینه کې شامل کړل شوی دی. د هلبرداري وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې په یوه یاد وی ورځ کې به ټول ښکاره سي چې و چاته کوم وزارت یا قلمدان ورکول کیږي.
قلمدان کې حواله سه بالکل سچویشن کلیئر ده، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے انشاء اللہ.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي چې د قلمدان یا وزارتو په هړه هیڅ مسئلہ نشته، هر څه صفادي. انشاء الله په نن او سبا کې به اعلان وکړل سي. د وبشتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې په کابینه کې و پښتنو ته نمائندګي ورکړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي چې د تحریک عدم اعتماد پر مهال جمعیت زموږ ملاتړ کړی و، خو وروسته بیا هغه په حکومت کې نه دی شامل سوی. او د موږ سره چې کوم پښتانه دي هغه ټول مې په کابینه کې شامل کړل، ځکه چې د اتلسم ترمیم وروسته زیات وزیران نسو اخیستلی چې له امله ستونزې رالی، خو ټول به ځای کړل سي. بلې خواته د میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت د نوي کابینې د جوړېدو پر مهال په حکومتي اتحاد کې اختلافات راښکاره شوي دي، او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر او د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په حکومت کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار یرما مدرند د حلبرداري په تقریب کې ګډون نه دی کړی. د نوموړي د ویاند للوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې میر عبدالقدوس بزنجو صوبایي کابینې د جوړولو پر مهال د سردار یرما مدرند سره هیڅ ډول مشاورت نه دی کړی. په بیان کې زیات شوی دی چې سردار یرما مدرند به د نوي کابینې سره هیڅ تړاو نه ساتي. بل پلو ته په دې 44 کابینه کې د اسمبلی یوه میرمن غړی هم نه ده اخیستل شوی. پر دې باندې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ضد په تحریک عدم اعتماد کې یو مهم رول لوبونکی د اسمبلی میرمن غړی بشرا رند سخته خواشنی څرګنده کړې ده، او پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان تر ټولو د زیاتو نارینه وو دې کابینې ته مبارکي وایي، ځکه چې د دې میرمنې په وینا په ټولنه کې د ښځو د خودمختار جوړولو دعوی یوازې تر خبرو پورې محدود دي. البته میرمن بشرا رند، لیلا ترین او مجبین شیران په اوسنی حکومت کې به د پارلماني سیکرټري په توګه کار کوي. د دې عهده او مراعات به د صوبایي وزیر برابر وي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې میر عبدالقدوس بزنجو تیره میاشت یعنی د اکتوبر په 9 نیټه د بلوچستان نوی اعلی وزیر وټاکل سو، ځکه چې د اکتوبر په 4 نیټه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان د تحریک عدم اعتماد د راتلو وروسته د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه، او هم په هغه ورځ د بلوچستان ګورنر صوبایي کابینه ماته کړه. په تیره کابینه کې عوامي نېشنل ګوند دوه وزارتونه درلودل، خو په اوسنۍ کابینه کې یوازې زمرک خان څکزی وزیر ټاکلی دی.
تمشال ویډیو د سې شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د زنغوزیو کاروباریان وایي روان کال د دغه وچې میوې بازار خراب دی چې لوجه دوی په خبره دوی ته عربونه روپې تاوان شوی دی. د سیمه د کاروباریانو په وینا د زنغوزیو فصل په سیمه کې د ډیرو خلکو د ګټې وټې ذریعه ده. دوی له همدې امله له حکومت غواړي چې د دې وچې میوې تجارت ته د ودې لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. دا چې سږکال د زنغوزیو د بازار خرابېدو غټ لاملونه څه دي، دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د زنغوزو تاجران وایي چې روان کال د دغه وچې میوې قیمتونه د غورځېدو له امله ورته ډېر تاوان رسېدلې دي. د شمالي وزیرستان د جلغوزو تاجر ملک نیکمل خان د نومبر په 6 مشال ویډیو تویل چې د فصل پیداوار او په نړیوال مارکیټ کې د دوی د حاصلاتو په اړه ناسمې ګنګوسې دغه تجارت اخیزمنوي.
ډېر غټ نقصان دی. دې کال خلکو ته خلکو د غرونو او د ګرل چکچګ اخیستی دي او دلته ریټ سر وغورځېدو. موسم ګلوبل تبدیلی روانه ده. فصل دومره ټیک نه دی لکه په نسبت کې نورو کلونو. کوم ټایم د دې د شوکولې ټایم وو چې خلک لاړل په هغې کې لږ کچاتوک پاتې وو. زنغوزه خو اوس یو کیلو چې دلته دی کنه دا تقریبا 2000 تر 3000 پورې آزاد منډي بنو کې کیلو دی او تیر کال 4000 تم رسېدلې وو.
په پاکستان کې د چلغوزو زیات پیداوار په شمالي او جنوبي وزیرستان او په چترال کې کیږي. د وزیرستان تاجران وایي چې د دوی د پیداوار شاوخوا 50% برخه چین ته برآمدېږي ځکه چې په هغه هیواد کې طلب ډېر دی. په بنو کې د آزاد منډې په نوم یو غټ مارکیټ دی چې پکې د چلغوزو تجارت کیږي. دا په ایشیا کې د دغه اوچې میوې د کاروبار تر ټولو غټ مارکیټ دی. له پاکستان نه زنغوزي د چین سربیرا اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ته هم برآمدېږي. د زنغوزو د پیداوار سبرخې د پوستکي بغیر خرڅېږي او شاوخوا 10% برخه په پاکستان کې خلک استعمالوي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې د چلغوزو تاجر مکرب خان مشال ریډیو تویل چې د کسٹم ټیکس علاوه په اګری پارک کې لدوی نه نور ټیکس هم اخیستل کیږي چې له وجې کاروبار متاثر شوی دی.
مخته په بارډر باندې زنغوزي افغانستان راتلل، بیا بتلل اسلام آباد، لاهور ته، بیا چین ته تلل. دا دوه قسمه دي. یو قسم دی د وزیرستان په شمالي په جنوبي کې خپل پیدا کیږي. اوس یو مافیا ورته وایي د دوه درې کالا دغه یو اګری پارک ورته وایي په دا کې د خپل ټیکس اخلی په کلو باندې 80 روپۍ 100 روپۍ اخلی دغه خلک نه. دا اوس بالکل د کاروبار متاثر شوی دی. دار ځان شوی دی دغه وجه نه دی. انګور اډه باندې کشتم دی، کشتم په ورکو په د بوجود او د بیا دغه اګری پارک توري دوه بورا ټیکس په اخلی غیر قانوني ټیکس دی.
خود جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان مشال ریډیو تو ویل چې دا ټیکس نه دی بلکې له ماشينری نه د زنغوزو د تیرولو او د پاکولو یو فیس دی.
دا ټیکس نه دی، دا پروسیسینګ فی دی. کم ټریډرز یا کم زمیدار چې دې پروسیسینګ الدا کول غواړي نو هغه نه پروسیسینګ فی اخلي. څوک کول غواړي، څوک نه کول غواړي، خو دې خپل مرزي دی، خو دا پروسیسینګ فی دی.
د شمالي وزیرستان قسمت خان چې په اسلام آباد کې د چلغوزو کاروبار کوي مشال ریډیو ته ویل چې د دې میوې بیوپاریان، د ځنګلاتو مالکان او له دې تجارت سره تړلي کسان نن سبا د فی کیلو په حساب تر 1500 روپۍ نقصان کوي. خو نوموړي ته مسرګند کړه چې په راتلونکو ورځو کې ښایي د دې قیمتونه ښه شي.
یو خو تیر کال په نسبت باندې لږ مال هم زیاتې پیدا شوې دي. هر میوه چې خپل مقدار نه زیاته پیدا شي بوټي کې، نو هغه قدرتي خبره ده چې هغه سایز کې چې وي هغه کمواله راځي. او بل دا دی چې ایکسپورت کې هغه غوندې تیزی نشته دی لکه مخکې کالونو کې چې وا 5000 روپۍ باندې کې پر کې جی باندې موږ خپل دلته اسلام آباد کې سودا وکړل. تیر کال چې وو د افغانستان خپل مالونه سیده دوی خپل ایکسپورت کړل، هغه مالونه هم دلته را روان شول، نو هغه هم د پاکستان مارکیټ باندې اغیز وو.
د زنغوزو کاروباریان وایي چې د دې علاوه نه یوازې د چین او افغانستان ترمنځ دغه وچې میوې براه راست تجارت لامل د دوی په سوداګرۍ اغیز شوی، بلکې په وزیرستان کې په ځینو ناکرارو سیمو کې د امنیت په خاطر په تګ راتګ د محدودیتونو لامل د میوې په وخت نشو کولو له وجې هم ډیر فصلونه ضایع شوي دي.
عملی هی حمزاده له دې رپورت سره د خبرونه پاتې ورسید. اوریدونکو د خبرونو لنډیز بال مجید بابر اورو.
د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبی ډله د ناقانون ډلو له فهرسته وویستلا. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نومبر په 8 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې اچولې وه. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبیلی دلی یې له پامه غورځولي او په پرمختیایي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوې وه. هغه د یاد کړه چې په درغلي راغلي د عمران خان حکومت ناکامه دی استفاده ورکړي. په تیر کې هم پی ډی ایم ورته وختنه کړي، خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبه بی اساسه بللي او رد کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو وختي چې د شری او روبیلا مرزونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت د محکمې ویان د سجیاد نومبر په ومه مشال لیدو ته ویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاری وي. نن د نومبر په 8 په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین کیږي. د ماشومان لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 8 پر ټویټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 5 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي واکسین کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د دو مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په 8 پر ټویټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیانی د وژل کېدو په حق لدی بې پرې او خپلواکه څېړنې وشي. د قزاقستان د کیسپین سمندرګي په ساحلي خار اختاو کې یو زورور چاودنې هغه دوه پوړي د وداني مکمله تباہ کړې چې پکې یو کیفای و. په سمدستي توګه د مرګوب لې راپورونه نشته. چارواکو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دی ویلي. د روان نړیوال شل اوریز کرکټ جام په لومړي سیمی فائنل کې به نیوزیلند د انګلینډ سره د نومبر په 10 او په دویم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټریلیا په وړاندې د نومبر په 11 لوبیږي. نن په یو بل سیالۍ کې هند د نامیبیا سره لوبه کوي.
اوردونکو د خبرونو ولې دلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوسې زړه تر نغواړو. د الله پامان.